یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم د غزنی روغتي چارواکي وای دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وای دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د تشلو له امله رامنځته شوې ده لتیرې وی اونې راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوې دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وای وسلوالو پرون په میرالی کې د جماعت علماء اسلام ادرس سیاستوالو دیني عالمان وشلې دي د میرالی ثاني پولیسو بیګه په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او دغه ملګری قاری نومان له مسکی څخه ایدک تروان ول چې وسلوالو وبشتل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولي وشلې دي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړی دي د قاری سمیع الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سش کال د هدفي بریدونو شمیر یو ډیر شو ته ورسید په پاکستان کې حکومت سره لننه د پټرول او ډیزل وبې ټیټ کړی دي د دغه هیواد سره اعظم شهباز شریف بیگا خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سم کړی ده د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 268 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده د پاکستان حکومت د میلو روسي اونې راهیسې دروانې مشتر لومړی نیټه پوري څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لومړی میرمن ایوانا ترامپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه ډونالد ترامپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشاله دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ترامپ یې شي سده د هغې د مړینې خبر ورکوي ترامپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ترامپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده د په 1980 کال کې له ترامپ سره واده کړی وو بیا په 1992 کې ترې بیل شو ایوانا د ترامپ د درې اولادونو کشر ډونالد ایوانکا ویریک مور وه ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړای مرکزی سړک بیرته پرانستل شوی د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغیدل غواړي د طالبانو اولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نور نه هدو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې موږ سره مرسته وکړي
د میدان ورتګ د چک اوسیدونکو د بند رغیدو ژغ کوي
موږ د دوی نه دنه غواړو چې په ډیر لوړ سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لښ په شمو ټولګو یو پورته د چونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي د دې کمپاینونو جوړون کې وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د چونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي نور حال د فیروزی عزیزي پورا پور کې
اسلامي حق ته باید
مخته
حق
راکړل شي امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده د وایل څه باندې 300 ورځې راهیسي هر غړې په دې تمه ده چې د خوانځو د پرانیستو اعلان به وسی خو په خبره یو ورځ بلې ته د دې مسلې ځند نه هلي کړي ده
نوی میاشتې د دوی د حکومت اوسوې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي تعلیم د انجونو حق دی په انوان کمپاینونه پیل شوي دي دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي دي. د دې کمپاینونو یو پر مخړون کې مریم جامی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو خوانځي پرانیسي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین په مټ په خواله رسنه او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام ونډوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو خوانیز مرکزونه او خوانځي پرانیزي.
مکاتب دختران بازگردد.
بلخوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را پدې خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي، مشر عطاوله ویسا وایي لمیاستو میاستو راهیسې به حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنکړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رول تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لري کړې او بیرته د ترافیکو د تک راتګ لپاره د لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او وسداباد ترمنځ غزیدلې سړک چې د چنګاخ پر 15 منیټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چار رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل، نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي، منګ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر سیمه کې د چنګاخ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل ورته د کندوز ولایت علي آباد ولسوالي د سید احمد د کلی خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړیدلې پول چې د دوی د سیمې نړیدلې پول بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پول وکاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یو ماین د چاودنې له امله نړیدلې وو. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د وسیدونکو د خبرو لمخې چې د سید احمد د کلی کې بلی پول دیرش کلی د علي آباد پر خار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو وسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه بدلته ولاړ یو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابه سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو نه ډیر بهتر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تک راتک کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه میروایي
سبا مشکلات مواجه استان کې
زموږ خلک لډی رستم دو سره مخ دي اوس د کښتۍ سشتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پوری باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د ډیرش کلو خلک تګ را تک کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکو محبوب الله په دې تړه آزادۍ روډ ته وویل
هفتل سګي پل خراب شوه تخریب شت دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نشلوي د دې پل تخریبې دول حمل او موږ خپل ناروغان او کرنیز مسولیت په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولې
د علی آباد ولسوال مولوی اسد الله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کېږي چې د جنګول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو وسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې 1 کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 400 میګاواټه برېښنا تولیدول خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعال دی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت د یاد بند بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي سمی الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
باد جوړ شي بند جوړ شي د ببریکا جوړ شي موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شي د برکنم جوړ شي دا خلک دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وای پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خوای یوازې د دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نور ولسوالۍ ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیر لوړ سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې او حتی هغه حالت یې ورسوي کله چې کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حد اقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅیر مو ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي که څه هم دغه بند ته 2 کال وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دربینونه راوړل سوي و خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند د امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشټوالي او د غراز د یاد بند د کاسې د کوالي دي
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله تاسو ښکور نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده وعده در خو نه ډیر شي ودی موږ سره خو په لاره کار نه ده شیر او انتظار کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکل سولی د برېښنا د بند عامر وې چشمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کی شي د سیمې خلک وای چې لشتر لږه دومره دی جوشي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي
ژوند ژوند
طریقه پولیس
وجوشوي ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
دا سجرړو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تخوندیو سخت د ذکر دي مخکې تر دې چې د دې نړیوالې موضوع تفصیل درکړو د سپورت دګر ته مخه کوو البته دا سجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوب لري دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام وو بجې او 10 دقیقې پیل شي احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې 13 ورځ د دوړو لوبغاړو وسونه معلوم شول او اوس سیالي تر سره کېدو ته بے صبرانه انتظار کوي نور په دې راپور کې
تیروراس د دې سیالي لپاره د دوړو سیالانو وسنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت وبجو دیش تقریبا د سیالي پیلېږي د پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره روس د احمد ولی هوتک لمړنۍ نړیواله سیالي ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې را څرګندېږي احمد ولی هوتک په روسي کې لمیشت افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالي لنګي وګوري نو موري پر خپل فیسبوک په خبر شوې غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپل کړی
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خره دې بریا د ستر بریا د افغانستان نصیب کې نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو وګټم او له افغانستان شي
خغلی هوتک ویلی چې د غسیالی د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او د غشان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري د کابل دوه وسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي رادیو ته وویل
که څنګه سم ده چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي
احمد ولی هوتک زمونږ وتل دي نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړې ده
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تغوندیو سختې ډزې کړې بلخو د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالی مشان نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالی رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده د اوکراین د استراري خدمات دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نشه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي دغه جګړه تر ډیره د اوکران ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلو بلتون غشتون کوپې کې له 2014 د کال راهیسي ځینې سیمې لاندې کړې دي بلخو د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لښته لږه د ځینو هغو نه ډیر شو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکران په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته د میزایلو په دغه حمله کې په لږګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي د دې ترڅنګ اوکرایني چارواکي وایي د جګړې لومړی کرښې 300 کیلومتره لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لښته لږه دروشت کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکران کې د جنگي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکران د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللای دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي څلور څلوېشت کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو څلورویشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلور افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سوي کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سوي کډوالو قربت توپ کوي چې د مقاله په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزې لیگ په اړه واورې. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور یې راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتر واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړې کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام المپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالي کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالي د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالي ته لری سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالي لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړل او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 پیدراسونونو 24 لوبې روزنی سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په خغې د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجا وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ ته اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالی پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبي شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستري سیالي که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به با کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دینه دا لوبه وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزې په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوي دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړانګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلی پیغامونه.
زه ازادي رډو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د بخیل ور شوې دي لوس وخت کې د سون ټوک په بخه کې ډیزل ګیس همدا شو نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرتبه مو وختنه چې باید درته لکه ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دی کې پرچوین دی شوی دی باید پرچوین نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکېږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوه چلوک سره دا غشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شار پرې جر ته ځل لاسرسي نو سکوالای
دا د مرستو د توزیع مو دی ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یم دی بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدل دا طالبان یو داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی ولسوال تر عسکر وجه دی ولسوالی تر ولسوال وجه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې د کورونا وبا په اړه اورېدلې شي خو اوس لنډ خبرونه د غزنی روغتي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د چلو له امله رامنځته شوې ده لتیرې وی اونې رئیس په هلمند کې د هار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوې دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه د دې ناروغي له امله تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علماي اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان وشل دي د میرالی ثانی پولیسو بیګه په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ای ډاکټر وانول چې وسلوالو وبښتل په پاکستان کې حکومت سره لننه د پټرول او ډیزل وبې یو سټی ټیکړي دي دغه هیواد سر اعظم شهبار شریف بیګه خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیل وبې له کمیدو سره سم کړي د شهبا شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 216 شپی او د پټرول هغه شاوخوا 210 شپی ته شکته شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د دریا بیا کلونو په عمر مړه شوه ډانلډ ټرمپ خو له رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشینه دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ شې اسیده د هغه د مړینې خبر ورکوي ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوه
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم روغتیا د ژوند د شتمنی پروگرام کې نن پر دې خبرې کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي دا ونسان تیر حکومت د وکاله مخکې د کورونا وبا له کبله خلکو غوښتنه کړې و چې د خپل سلامتی په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپل فاصله وساتي خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ د غرزه پنسان کې کم سوي صحی متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو کته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي د هغه ناروغي د چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالېږي متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغي د خپروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکشي وکړوي او غوښه تر خوړلو مخکې شپه خکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو ډاکټر صاحب عزت الله حمید پروګرام ته شرغلاست په سر کې دره تو وایس چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه
څنګه چې خبرونه نن دی د ځنشتمنې واقعیت هم د روغتیا خو یو غټه شتمنۍ ده چې باید موږ تاسو یو ساتو دا غي د لاسه تک نه مخنیوي وکړو حفظ الصحه خو لږ ډیره پراخه جمله ده هغه کې د ځان حفظ سره زی د موهیت رازی د کور او د شیدو د ځای حفظ الصحه رازی هغه ځکه چې موږ تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه رازی په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغه نه د موهیت پاکواله د هغه صفایي رازی نور د خطر چې کومینه خېلی داغه مخنیوي راځي حفظ استحال لګه پراخه ده عام خلکو کې خو مفهوم لګ فکر کې چې یوازې ځان دل یا ځان پاک ساتل حفظ استحال ده حالانکه حفظ استحال یعنی په ټولو اړخونو د ژوندۍ کې شامل دي
اوریدونکو په لاین کې د پدې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو
نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو د وخت د ایران له شیراز په کرشه
په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایل ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي څنګه د تاسو وخت تر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی
دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یې سوي شش کوله اختر لرو په ټوله کې حفظ الصحه ته ډیر زیاته پام لرنه کوزه کې دلته ګڼ شمیر ملګری دي نو موږ دا سوای سی باید هر څه منظم پریمنځل شي په خسي وخولل شي ترڅو هغه ناروغي سی مثلا په دیاتیا کسانو کې به حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشران راته وکړ کوشش کړي د تر خپل واس
نه مې ربني و چې ازادي راډیو د تاسو ته مس رخصت وي رخصت د ژوند شتمنۍ پروګرام دی ډېر مننه تماس نه ستاسو آواز صفانو بیا دومره زپوسم چې هوا ګرمه ده په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي ډاکټر صاحب ورسته خبرې کوي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصت وي
بل السلام علیکم زما لکه بار پال مدنی دی ولس خدمتګار کې ما خپل قابل کې اختر ډېر خطري یو خیا شیدان چې ځوانان دي کڼور مشران دي ډېر بیچاران دي خار دي او اقتصادي وضع ډېر ضعیف ده سابقه اخترونه کې به چې بخار کابل کې بیروبار وو او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه تلل اوس یې خوند نشته ده یو هوټل ډېر قیمته دي باید
افغان
مهاجر یم په پنجاب کې میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو چې په زلزله کې سیلاب کې افغانستان کې روغلو چچوک شي د والا دي جنات نصیب کو چچوک یې رغ دی او د خلک نه به دماغي پریشانی ډیر وي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څام کاری کړای شي
بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د روغتیاي سپارښتنو په اړه بحث کوو مهرباني
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامي رسیم
بله په کندهار کې خلک څومره دغه مسایل ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتیاي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د ځینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولی سي هغه روغتیاي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغه مسایل ته
بله ودا خود ساره لکه د سلسله توجه خو خو به موږ د سي خاصه توجه نکړي
کله چې خلک اخترای یا قرباني کوي دغه پاتیشون یا د کثافات د باندې چې شخایي څپ کوي
د خو دلته بس و دغه کلاش دي بس د سیلی رضای ورزی مثال د مشمان د لوب د ذات یا د سی مثال نو د سنیدي نو ورزی سیلی ورزی نه شدي و په خبر کې
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو نور اوریدونکو کانی ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی ډاکټر صاحب اوریدونکو ایران زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اختر کړي دی د په خبره چې روغتیاي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سخت قیودات له کبله مجبور سوي چې روغتیاي سپارښتنې رعایت کړي کنو مسایل بوي
ایران کې افغانان د چيوز شوې د تاریخ خبره د افغانان باید بیرون د وطن او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خاطر شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونی سي د تاریخ خبره ده طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي هغه بده خمه خمراته خو سره د هغه ډیر چیلنجونه او ډیر تهدیدونه چې هغه څنګه هوادوالو ته په ایران کې اوسېږي متوجي دي زه دغه مشخص نه مجبور کی خبره کومه چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغوی غیر دینه چې د په ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه.
بله ډاکټر صاحب بل اوریدونکي یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده، په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحې ته څنګه توجه وکړي، کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي که څنګه؟
سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وي چې دغه اختر سکلې لوی اختر په ګرمۍ کې راغلی، ډېره شدیده ګرمۍ هم اوس د بعضو ولایتونو د حرارت درجې د 140 پومنس کې دي. دا نو د څه حالت ده چې موږ به دې کې احتیاط وکړو، یقیني سره یعنی په دې میګان یو یو د حبيب وباګان خبرېدل شي یو خطرناک ضعیف عادت به وای، مګر دا د موږ تاسو زناور حلال کو دا غوښ کوم هغه په حساب کلمی دي یا لری دي یا نور غدي ګندګي دا واخلو فقط د خپل مخ نه لری کو یو بل مخ دی واچو، یا کله کله موږ تاسو هغه د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په بیالو کې اچو دا ټول یو قسم باندې اگر راځي چې یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوي شي. بل دا ده چې موږ په دغه ګرمۍ کې ګرځو ډېر، خمه خا د اختر د ګرځېدو اختر څو په موټر کې سفر کوي، څو په ټرین کې سفر کوي، څو پیدا مزلونه کوي، د یو کلی نه بلکې د پاره د ما سپارښتنه ده چې اوبه د دې د وس کې ما یاد د ډېر وخت چې دوی خدای مکه ضعیف نشي او ضعفتونه کې یا په تکلیف نشي.
بلې ډاکټر صاحب تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت ورښتونه روان دي، کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتیږي، څه توصیه کوي تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپل روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده، زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو غسوله باندې کار پکار دی چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلې شکل سره غږیز شکل سره او حتی مباشر یعنی نیغ په نیغ از موږ صحي کوم مبلغین چې هغه لاړ شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي، ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي سیلابونه راغلي دي طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهانه کوم سیستم دی هغه خرابېږي، د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندېږي، ډنډونه بندېږي او همدغسې د څارویو او د دې اوتل ځایونه دا خرابېږي، د سیلابونو په نتیجه کې کویان ډکېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابېږي، د طبیعي شکل سره د خلکو بد رفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابېږي، یو ګډوډي رامنځته کیږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو د څښاک د اوبو ده چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي.
ډاکټر سمخ کې کابل څخه اوریدونکو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان اته د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل، د طبي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان به کور دي تر اوسه پورې خپل اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي، چې دغه یو وضعیت وي خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي، ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي، دغه اوبه څنګه پاکی کی دغه کم امکانات چې دی په واکې لري؟
زما فکر باندې الحمدلله او به ما چې اوس زرنګ اوسه د اوبو د توزیع سیستمونه چې دی هغه ډیر داسې هغه دی یو قسم باندې انفرادي شوی دی او دا یو مثبت هغه دی، د کولرا او د نورو هضمي ناروغي په مخنیوي کې، لکه په خبره سوي چې یو دند به موجود او هغه د ټول کلی اوبو وړلې یو کاریز به موجود و، اوس الحمدلله دغه خیریه موسسه په مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې ژور تاګان یو سیستم څنګه شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به ومار کله ځان ته وبلري، هغه وب زیاتره خارسي مو کې د ځمکې د ژور تلونو نه راپورته کیږي چې هغه زیاتره پاکي د دې په څنګه په کلو کې هم تر ډېره حد پورې کڅه هم خلک یعنی د آزاد وبونه د سیندونو د وبونه استفاده کوي، خو په هغه کې به فائدہ دی چې هغه وب ډیر زیات دی، حجم ډیر زیات دی، که ګندګي ورته هم کیږي یو کس دومره ګندګي نه رسیږي هغه ناروغ، نو هغه هم خلک صحتمند پاتې کیږي، ډېر خطر هغه سیمو کې دی، لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځکه مشترک یو ډیګی ده او ټول بلاک ته یا پینځو کلو ته یا لس کلو ته اوبو ورکي چې چیرې دغه ټانکی یا دغه ډیګي دغه ذخیره د اوبو ګنده شي د دې امکان سره چې بلک ناروغي رامنځته شي او کتلوي ناروغي رامنځته شي سل کس دوه سو پنځه کس رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو خو خپل شخصي حفظ الصحه ته پاملرنه ده، یو هم د چاپیریال صفایي ته مخکې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اختره یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي چې هغه چاپیریال هم ککړې وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتشینو څه وکړي؟
خاري صفایي رامنځته کول پکار دي. الحمدلله سکاله عزت په کابل کې اوسېږم، تر ډېر حد پورې کابل خروالې په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب و. د اختر نمخ کې تقریبا دوی د څارویو د لپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې پاغي کې خپري خصېدل نسبت د عام لارو نه چې په تیرو کلونو کې وو عام لارو کې د هر ګوټ کې به څاروي خرڅېدل آزادانه او ساتل کېدل به نسبتا ځایونه محدود وو. یو دا ګام وو. دویم تر ډېره حده پورې د ښاروالۍ پرسنل په دې اختر کې ډېر فعال ښکارېدل، یعنې تر ډېره حده پورې ښار پاک وساته. او طبعا په هغه ځایونو کې چې د ښاروالۍ رسیدګي ورته نه کېږي بهتر دا ده چې څوک لیوال سره یو ځای شي او دا د څارویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د دغه لاسګاډ یو شي کې واچي یو هغه مرکز ته ورسې چې کوم کې خروالۍ تقریر دي. خروالۍ هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته او غلطه به دفع کوي. خدا دا چې موږ تاسې یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او خروالۍ کارونه غنې چې د خروالۍ بګینه د پاک ساتي، دوی دې پاک وساتي. هغه زینه ته دی وی سي کچېری خروالۍ نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د زینو نه 200-300 متره لري وي او نور اوسېدونکي حالت نه وي، یعنی د څه باید ونه شي چې موږ یو کوروالۍ وي سو هغه خپل کور نه 100 متره لري د بل کور خاصه واچي او هغه راوړې زموږ د کور خاصه واچي. نه دا فراق باید ختم شي. هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریض ساحو ته چې مرګ لګي یال تواته ول شي او که امکان ولري بهتر دا چې هغه ته کنده وي ستر شي او په کنده کې دفن شي.
ازادي رادیو ته ورجست روختیا د ژوند شتمنی ده. نن د صحیح افضل صحیح روختیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکو زنګ وهلې مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
دا ډاکټر صاحب دوه پښتنې دي. اول پښتنه خو می داده چې دغه حفظ صحیح چې کله سړی د خپل حفظ صحه مراعت نکي د دغه د حفظ صحیح د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغي کې کومې ناروغي خوریدلای شي نورې کومې ناروغي خپرولای شي. او بل پښتنه می داده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه د ته تاوان وکړي او نه پاینده کې تاوان ورته وکړي.
ډېره مننه ستاسو پښتنې ډاکټر صاحب اتمان له ځان سره ولیکلې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته به ورسو د دوی نظر به هم واخلو، بیا ورسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. اڅک ځای سبا واز مې څه خراب سو او سم دی
دا په برابر مخ په نظر شې کوي کنه چې دا کوم روغتي مثلا مسله وړاندې شي چې څه څه شي دا چې مثلا پرم په کابل کې تربل پوښتنه مثلا دا که څه کم سروي په څلور کار خرڅې ده دا کوم مثلا نشي کوم ځکه چې په تاسو یې یا مثلا که د اختریان سره ولا سره په تاسو یې په چړې کې غوړوي په کوڅو کې غوړوي ولا تک د تلک په سر د کور مخ ته مثلا که څه وي راکړي چې وایي که دا ویني ته یې کله ده نه عوامو له سره کړی ده.
ستاسو اواز سم نه راځي. خدای غومره پوسول چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتشونی په هر ځای کې غورځولي چې چاپیریال ککړ کړ کړ یا چټل کړ دی. ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو دوه اوریدونکو دغه د فضله مواد یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو بیا که تاسو هم دغه خپل خبرې یا تکراروي یا نورې سپارښتنې دغه کسانو ته لري مهرباني.
کومې ناروغۍ پیدا کیږي چې په پورتنه وکړو؟ عادي تر محترم معمولا چې کله موږ حفظ صحه او مراد نکو پاول کدل کې موږ تر څه هضمي ناروغۍ پیدا کیږي اسهال او نسناس او استفراقات او تبي دا کومې پاول کدل کې پیدا کیږي. هغه نه غیر بیا کوم مطلب نور شخصي حفظ صحه د وجود صفایي خیالونه ستل شي جلدی ناروغۍ ډېرې پیدا کیږي، یعنی انسان باندې دامي راخي جوړ دکسي. طب نور حفظ صحه کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دوړو په ماحول کې سړی اوسېږي او صفایي ته خیالونه ساتي، ماسک وانه چي، یانو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغۍ حساسیتونه نفس تنګي پیدا کیږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې تور اړه لري. معمولا د قانون سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، خلکو ګډې ګډې ولې شوې دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم چې څومره غوښه وخورو، دا نو زما په فکر باندې لږ فرق دی د انسان په ضرورت پورې. که یو سړی ضعیف وي، لاغر وي، او کم اشتها وي، ډېر غوښې ته ضرورت شته، او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي، شکر لري، هغوی ته نو بیا ډېر خوراک پکار نه دی. بیا د دې پورې معلومه ده چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو، آیا غوړې هم ورسره خورو که نه؟ د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه، دا موږ به غوړو کې پخ کړو، د هغې سره خو هغه غوړي موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو، ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک بیا وروسته څوک کیک خوري، څوک زلوبۍ خوري، څوک کلچې خوري، څوک چاکلیټ خوري، دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیانو ته ډېر دی، یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خواږو برخه یې لږه کمه وي، بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي، او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري، غوړ هم ورسره خوري، بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري، بیا ضرر کوی شي، زیاتېدی شي، تاوان کوی شي. خوراک بیا په معده باندې بوج راوستی.
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي، هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساعته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي؟
د خوراک په باره کې همدا توصیه دی، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ استاد سره شریکیږي، یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اورېدونکو خپلو مراجعینو سره شریکیږي، هغه همدا دی چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره. یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو، یوه ډکه خورو، ښه دا ده چې د هغې درې میاشتې سحر کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خاص تندزې بخي، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې سره د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکېدلو پورې امکان شته دی. ښه دا ده چې دا بار بار یعنی په وقفهیي شکل وخوړل شي. د دې سره په څنګ کې د خوراک هغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالصې وازدې خوري، د پسل نه وخوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ کړي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي.
بلې ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه زیات بحثونه کېږي، په دې اړه که یو څه معلومات تاسو ورکړئ چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور سی چې واقعا یو جنجالي شی دی. الحمدلله په مضمون د انتاني روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوي تجربې لري، خو زه بیا هم وایم چې هلته لا هم زمونږ د وینې د ډونیشن سیستمونه هلته ډېر زیات فعال دي. هلته موږ ښه قوي د بانک د وینې د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته هماغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته موږ وینې ورسو، که هغه سپینې وینې ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. بهتره همدا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سړی دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا خښه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپری کول پرې پکار وي، او چې کله سړی د حلالې نه فارغه شي نو بیا ښه دا ده چې ولامدې او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، دا په یو لګن کې واچوي، او یو قسم باندې یعنی تعقیم کې پاکې کې صابونې ومینځي، یا په شامپو ومینځي، یا لمر ته واچوي، دا به بهتر ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کنې یا سپږې غوندې وي، هغه انسان چې هغې نه دا وایرس انسان ته ځي. معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه څاروی په خپله پیخته شوی نه وي، هغه
بلې ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه څاروي چې خلک یې بیا د غوښو څخه استفاده کوي په بېلابېلو مراحلو کې واکسین کېږي او څارنه یې کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې که چیرې دغسې مرکزونه وي هغوی په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
سخت ښکاري افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډېر دود نه دي. لیونی سپیناروغی لا هم موږ لرو، زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو تکسو او نور د زناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو صحیح تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغې ته توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکټیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لا اوسه پورې راوتلي دي، په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي. چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دي او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو، لا دغه ډېر مؤثر واکسینونه د دغه ناروغیو لازم خلاص کړي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومان ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زمونږ استاد په لاس کې دي. مونږ غواړو چې مونږ روان جنریشن څنګه شیپ کو، څنګه یې جوړ کو. نصاب ته په د روغتیا په سپارښتنې جدي ډول سره باید داخل شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي، هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کو د کستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتر انداز چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت په وخت په کار واچول شي. هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفایي کمپاینونه د همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ ډېر خصوص تکړه دي، یو ځل ناول لګي خپل ټول مکتبو مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتر کارونه دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. ډیمکسکا په نوم ټولنه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداري د صحت رامنځته شوله. زه د دغه شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یو هوا ولګي، یو 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 صفایي رامنځته شي. ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عامه روغتیا وزارت، یا یوازې د فلاحي ادارې وزارت، یا د کلي د پراختیا وزارت د غزر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کوي، تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغیرات رانولې. د صحت په اړه دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي؟ یعنی دا صحیح نه دي سره وایي چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه کوم روشم الله به مریض کړم. نه، موږ به صفایي کوو، الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ. چې کله صفایي وشي او هغه د بعد موږ مریضیږو، نو بیا موږ ملامت نه یو. وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپل اوبه ککړو، خپل هوا ککړو، او لاسپیکرونه بې ځای چلانه وو او چغې وهو، بینځورو په لوګان واخلی او کچالان واخلی او ټول خلک آیس کریم واخلی او ټول کلی لړزو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په یعنی سب لارې بالکل حل شي او ورته توجه شي.
آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغه سي ساري یا خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروری دي، که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
ما په نظر باندې خو لا اپیډمي ختمه نه ده، یا پاندمي چې ده معمولا وایي دا پاندمیا نه چې دا دوه ډول ختمیږي کنه. یو ډول داسې ختمیږي چې واقعا وایرس د منځ نه شي، ناروغي ختمه شي. یو ډول داسې د منځ نه چې خلک په کیسه کې کیږي نه. ځواب خل باندې موږ هغه ختمه وږي په کیسه کې کیږي نه، بس چې وشي وشي. به تر دا ده چې هغه ځکه چې غیر ضروري تماس ده، انسان ناروغ پروت دی، نو ضرورت شته چې موږ اغه ماشومان امر ولور سره کینه او حمله خزم ور شو سره کینه، بل امر شي غیر ضروري تماسونه. یا نه وختون ته زوی یو کس ضرورت پنځه نورې ځان سلام د سیر روان کړی وي، نو بالکل زه هو سپورم د اپیډمي سپی چې دی هغه وخت په وخت باندې تکراریږي. اما غیر کورونا ته مشابه نه ده، باور وکړه د دمه خدري د مشتبه د نن کلینیکونو کې راش جوړ شي موږ ته راځي، خو چون خلک عادي وي او شي مریضي شدت نه وي، موږ ته د کورونا پی سی آر نه کوو، کووډ 19 پی سی آر ورته نه کوم، ورته هم سی آر دي ته دا دي کوه، حتی کله هو ته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې، نو بس ورته وایو چې تاسو نه هوګيږي دوا ورته ورکو سړی خشي. نو اوس هم موږ ته تدابیر دي او دغه سي احتیاط پکار دی، ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچی چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي، دغه د کورونا په نسبت معتدل دی، ډېر خلک نه وژل، خو که هغه نور بچی ول مثلا پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي. هغه کسان چې د زړه ناروغي لري، د ګردو لري، د جګر لري، د سږو ناروغي لري، که روغ خلک خراب نه کړي، دغه خلک خو بالکل خرابوي. دوی د ډېر احتیاط وکړي، دغه فاصله دی وساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپلې روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي.
روغتیا
د ژوند شتمنۍ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لال یو گل